د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا د افغانستان حکومتي چارواکي وايي بارنۍ قواوو په ملکيانو باندې په برید کې 15 کس وژلي او یو شمیر نور زخمي کړي دي. د پاکستان د استخباراتو مامورینو ویلي دي چې د ډرون په حملو کې چې ګمان کیږي امریکایي الوتکه لږ تر لږه وطن وسوال وژل شوی دي. او نن د اوکراین د مامورینو او د روسي پلو یاغیانو غونډه ونه شوه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان حکومتي چارواکو ویلي دي چې بارنۍ قواوو په ولسی خلکو برید کړی دی، 15 کسې وژلي دي. د دې او نورو رپورټونو نمخ کې ز زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې بهرنیو ځواکونو پر ملکیانو برید کړی دی، 15 کسې وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. بهرنیو ځواکونو هم د ملکیانو مرګ ژوبله منلې او رسمي بخښنه یې غوښتې ده. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د جمعې په سهار شاوخوا 4 بجې د برکي برک ولسوالۍ په ابجوش سیمه کې د ناټو ځواکونو جیټ الوتکو بمباري کړې ده. لږ تر لږه 15 ملکیان یې وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د برکي برک ولسوال انجینر محمد رحیم امین امریکا راغته ویل چې بمباري د برکي برک د یو غره په لمن کې پر دوو کسانو په داسې وخت کې رامنځته شوه چې کشفي الوتکو له هغوی سره وسلې ولیدلې. ولسوال محمد رحیم امین وایي چې ناټو پر هغوی د حکومت د وسلوالو مخالفینو ګمان کړی وو، خو د ابجوش د سیمې دغو وژل شویو او ټپیان شویو هغې ځمکې د ساتنې دپاره وسلې لرلې چې قومي لانجه یې پرې روانه وه.
افغان سوداګر وایي چې اسلام آباد ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر نه وروسته یوه میاشت تیره شوې ده، مګر پاکستانی چارواکو تر اوسه پورې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ترانزیتي سوداګرۍ په برخه کې د پرتو ستونزو د حل کولو لپاره خپلې وعدې نه دي پزې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي ویلي دي چې پاکستان ته د ښاغلي غنی د سفر په وخت کې پاکستان د یو شمېر ستونزو د حل کولو وعده کړې وه، مګر تر اوسه لا هم پرې عمل نه دی کړی. خانجان الکوزي د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې پاکستان ته د جمهور رئیس غنی د سفر نه وروسته افغانستان او پاکستان یوازې د دواړو هیوادونو د سوداګرو لپاره د ویزې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
د پاکستان د استخباراتو مامورین وایي چې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو په حمله کې چې ګمان کیږي امریکایي الوتکه وه، لږ تر لږه 10 تنه ملیشا وسلوال وژل شوي دي. دغه حملې نن سهار وختي د پاکستان په لیر علاقې د شمالي وزیرستان په سیمه کې د طالبانو او د ازبکو وسلوالو په ځایونو شوي دي. دغه حملې هغه وخت زیاتې شوي چې پاکستان خپله د توریزم ضد ستراتیژي په پېښور کې د پاکستاني طالبانو د حملې نه وروسته بدله کړه. پاکستانی طالبانو د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې د پوځ په یو ښوونځي باندې په حمله کې نږدې 150 کس وژل چې اکثره ماشومان وو. د ډرون حملې په پاکستان کې چې زیاتره د ملک د ارضي تمامیت نه سرغړونه ګڼل کیږي سختې غندل کیږي، خو امریکا ټینګار کوي چې دغه حملې په هغو سیمو کې چې د پاکستان پوځ هلته ورتلی نسي د وسلوالو د تباه کولو دپاره ګټورې دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د اوکراین مامورین او د روسیې طرفدار یاغیان به نن غونډه ونکي. ټاکل شوی و چې دوی به نن د بلاروس په پایتخت منسک کې غونډه کوي. د بلاروس چارواکو نن اعلان وکړ چې دا خبرې اترې نه کیږي، مګر دا یې ونه ویل چې ولې وجه څه ده، او دا هم څرګنده نه ده چې دا خبرې به څه وخت بیرته پیل شي. د اوکراین د حکومت او د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو یاغیانو ترمنځ په خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د اتمیاشتنی بحران لپاره د حل لپاره کومه لاره پیدا نه شوه. د پنځشنبه په ورځ د بیلتون غوښتونکو رهبرانو له قوله وویل شول چې په دې هفته کې په بلاروس کې په خبرو کې یوازې د قریب 400 بندیانو د تبادلې په شرایطو موافقه شوې ده. د سولې په خبرو اترو کې روسي مامورین او د اروپا د امنیت او همکارۍ د مؤسسې منځګړي شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې نړۍ خبرونه تی دا مور کو یو ډله چې په سوریه کې روان بحران څارنه کوي وایي د حکومت په هوایي برید کې لشتر لره و دیرش ملکی خلک په هغه سیمه کې وجل سوي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې ده. د سوریه د بشري حقوقو څارونکي ډله وایي د الباب او قباسین په شارګوټو باندې په دې حملو کې په دغو وجل سویو خلکو کې وطنه ماشومان او دوه ښځې شامل دي. دا ګروپ چې مرکز یې په بریتانیا کې دي مخکې ویلي وایي چې د پنجشنبې په ورځ په هوایي حملو کې 21 کسه وجل سوي دي. دغه سیمه چې د حلب شمال ختیځ خواته پرته ده د اسلامي دولت افراطیانو نیولې ده او حکومت پرې په پرله پسې توګه بمباري کوي. دا شان د امریکا په برابرۍ هوایي بمباري هم روانې دي چې یقیناً د سوریه د شمال ختیځ برخې او د عراق د شمالي برخې نه وباسي. د هفتې په سر کې د اسلامي دولت افراطیانو د اردن یو پیلوټ هغه وخت ونیوی چې جنګي جټ الوتکې د سوریه د رقا ښار ته نږدې وغورځول سوه.
د ترکیه مقاماتو هغه تنکه ځوان خوش کړی دی چې جمهور رئیس طیب اردوغان ته د توهین په نوم نیول شوی و. دغه 14 کلن ځوان نن د قونیې په ښار کې د توقیف نه خوشی شو. د چهارشنبې په ورځ د شاګردانو د مظاهرې په دوران کې په بیانیه کې په جمهور رئیس اردوغان د اداري فساد تور لګولی دی. صدر اعظم امیت اوغلو د هغه ګرفتاري معجب بللې ده، وایي هیڅوک د جمهور رئیس بې احترامي باید ونه کړي. خو دغې قضیې مدافع وکیلان راوپارول چې اعتراض وکړي لسګونه تنه د دغه ځوان سره د ملاتړ دپاره د ملک د خوا او شانه د قونیې ښار ته ورغلل. سره د دې چې دغه ځوان د محکمې په حکم خوشی شوی دی، خو که چیرې مجرم وختو کېدای شي څلور کاله بندي شي.
د جنوبي کوریا چارواکي وایي سیول، امریکا او جاپان د جنوبي کوریا د توغندیو او د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو سره د معاملې دپاره یو بل ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو ګډ تړون کړی دی. دغو چارواکو نن د جمعې په ورځ وویل دا تړون به دغو درې متحدو ته دا قوت ورکړي چې د پیونګ یانګ سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په وخت کې د شمالي کوریا هر ډول پاروونکي عمل په مقابل کې اقدام وکړي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي دا تړون به په رسمي ډول د دوشنبې په ورځ جنوبي کوریا د دفاع د وزیر مرستیال او د امریکا او د جاپان د دفاع د وزیرانو مرستیالان لاسلیک کړي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په آذربایجان کې دولتي څارنوالانو په هغې مطبوعاتي ادارې باندې حمله کړې ده چې د امریکا حکومت یې تمویلوي. دغو څارنوالانو ویلي دي چې د محکمې د حکم په اساس دغه حمله کړې او دغه اداره بندوي. د آزاد اروپا راډیو نن وویل لږ تر لږه لس څارنوالان چې پولیس ورسره وو په پایتخت باکو کې دغې مطبوعاتي ادارې ته ورننوتل. د دغه مطبوعاتي ادارې یو خبر شوی عکس ښیي چې قریب 40 کارکوونکي په دفتر کې بندي شوي دي او څارنوالان دفترونه پلټي. د آزاد اروپا د راډیو له قوله ویل شوی دي چې دغه څېړنې د عمل کیږي چې ویل شوی دي چې دغه اداره د خارج په پیسو چلیږي. د څارنوال دفتر اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې دا دفترونه د دې لپاره لټول کیږي چې معلومه شي چې کوم غټ جرم شوی دی یا نه. د آذربایجان یوې محکمې د دې میاشتې په شروع کې حکم وکړ چې د آزاد اروپا ژورنالیست د محاکمې نه مخکې دوه میاشتې بندي شي. په هغې داسې تورونه لګېدلي دي چې یو سړی یې مجبور کړی او دومره فشار یې پرې راوړی و چې هغه خودکشي کړې ده. امریکایي چارواکو غوښتي دي چې خدیجې اسماعیلوف ته دې سمدستي عفو کړي او هغه دې خوشي کړي. وایي دا قضیه د مطبوعاتو د ازادۍ د محدودولو لپاره د آذربایجان د حکومت تازه علیزلې څرګندوي.
نن د هند سمندر د سونامي د مړیو لسم تلین دی. په 2004 کال کې 240 زره خلک سونامي مړه کړل. نن د سمندر په سوایلو کې خلکو د دغو مړو په درناوي څو شیبې سکوت وکړي او بیا یې مذهبي غونډې وکړې. هغه سمندري طوفان د هند سمندر په غاړه لسکونه پراته هیوادونه لاندې کړل. ساحلي کورونه یې یوړل، کورنۍ یې تباه کړې او هغه سواحل یې ټول وهل چې سیلانیان په کښې دېره وه. دغه پیښه د کرسمس نه وروسته سهار شوې وه. د سمندر په تل کې د څه باندې 9 درجې زلزلې له کبله د سمندر څپو په دغه سیمه کې داسې تباهي راوسته چې په 40 کلونو کې ساری نه و لیدل شوی.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، یو خبر دا و چې افغان چارواکو ویلي دي چې بارنیو قواوو په ملکیانو باندې برید کړی دی، 15 کسۍ وژلي او یو شمېر نورې زخمی کړي دي. خو د دې نه مخکې راځو د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری را لېږلي رپورټ ته. د ویلي دي چې افغان سوداګر وایي چې د پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې لا هم ډېر مشکلات لري.
افغان سوداګروي چې نږدې یو میاشت وړاندې پاکستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په وخت چې پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونو په برخه کې د ستونزو د حل لپاره هغه سره کومې وعدې کړې وي، تر اوسه په ډیرو عمل نه دی شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزیا وایي چې پاکستان ته د جمهور رئیس غنی د سفر په وخت پاکستاني چارواکو په 30 ساعتونو او 40 ساعتونو په موده کې د یو شمېر ستونزو د حلولو وعده کړې وه چې تر اوسه په دغه ستونزو هم عمل نه دی شوی.
تر اوسه پورې فقط دوه مسالې چې یو د پاسپورت د ویزې مسله ده چې تجارانو لپاره دواړو طرف حل کړې ده، او بل زمونږ د جواز ایرانه په کراچۍ کې غوښتو هغه جوازونه اوس نه غواړي. دې دواړو باندې اتفاق شوی ده. دا دوه مسالې حل شوي دي. نورې هغه نه خلاص موضوعګانې چې ډېرې مهمې دي تر اوسه پورې نه دي حل شوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال وایي چې تر ټولو عمده مسلې چې د پاکستان له لارې افغان سوداګر ورسره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې مخ دي، هغه د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د مال د تشریح کولو اگزامینیشن او د سکرین کولو مسله ده چې اوس هم دا مسله د 1500 ورځو پورې وخت اخلي.
په هیڅ اصول کې په ترانزیتي اصول کې دا شی نشته. په هیڅ دنیا کې داسې قانون نشته چې د خارج د ملک د مال لپاره به یو قانون جوړه او د خپل خلکو لپاره به بل قانون جوړه. دا دوی موږ ته دا قانون جوړ کړی چې خپل کانټینر چې راځي تر پېښوره پورې یو لک یو نیم لک کالدارې پرې رسیږي، او که زمونږ هغه را وړي نو هغه به افغانستان ته چې را وړي په هغې به 15 لک اخلي، چې دا زمونږ دپاره ډېره یو طاقت فرسا خبره ده. مونږ تقریبا 1.5% اوس د کراچۍ نه استفاده کوو. نو په مجموع کې مونږ 80% خپل تجارت د شمال د لارې نه او د چابهار او د ایران د لارې نه کوو.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت هم مني چې د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شوې نه دي. خو دغه وزارت ویان مسافر کوکندي وایي چې دغه نیټې پورې لا ډېرې ورځې شته چې پاکستاني چارواکو یې افغان جمهوریت ته د هوارولو وعده ورکړې وه. مسافر کوکندي امریکا غږ ته وویل چې ډېر ژر به د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت یو هیئت پاکستان ته لاړ شي، خو کوکندي وایي چې اسلام آباد ته د هیئت د سفر نیټه لا نه ده ټاکل شوې. کوکندي وویل هغه څه چې موږ غواړو اوس هم د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې ستونزې شته دي. انشاءالله به وریم چې په روان ورځو کې به اسلام آباد ته د افغانستان د هیئت د سفر وروسته دا ستونزې حل شي، ځکه چې په خپله د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه ستونزو د هوارولو وعده کړې وه. کوکندي وایي چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو ستونزو د هوارولو لپاره تر 9 ورځو پورې موده ټاکلې ده، چې لا هم ډېرې ورځې په مخ کې دي او هیله ده چې په روان ورځو کې به دا ستونزې حل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې ټاکل شوی د هیئت په بله اونۍ د روانې سوي میاشتې په 11 او یا هم د جنوري په لومړۍ ورځ اسلام آباد ته لاړ شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر انجینر دستګیر خان تېره اونۍ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې هیواد یې غواړي بل کال ته د افغانستان سره د خپل راکړې ورکړې کچا 2 چنده زیاته کړي. د پاکستان حکومت هیله لري چې افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې به د اپټیکا د کمیسیون له لارې حل کړي. د همدې له امله پاکستاني چارواکي د اپټیکا د غونډې جوړولو غوښتنه هم کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اپټیکا کمیسیون چې تر ډېره حده تخنیکي مسلو په سر کار کوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د لاسلیک شوي تړون اپټا له مخې جوړ شوی دی. په افغانستان او پاکستان کې سیاسي او امنیتي ستونزو د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ هم اغیزه کړې ده. په اوس وخت کې افغانستان او پاکستان په خپلو کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري لري. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې تر 10% پورې پاکستان ته صادرات زیات شوي دي. دا وزارت وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ د لسپي سوداګرۍ سربیره هر کال تر 300 میلیون ډالرو پورې مالونه د قاچاق په ډول یو او بل هیواد ته وړل او راوړل کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې خارجي قواو په ملکیانو باندې برید کړی دی، 15 کسۍ وژلي او یو شمېر نورې ټپي کړي دي. بارنیو قواو هم د ملکیانو مرګ ژوبله منلې ده او رسمنې بخښنه غوښتې ده. ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې جمعې په سهار شاوخوا 4:00 د برکی برک ولسوالۍ په آبی جوش سیمه کې د ناټو ځواکونو جیټ الوتکو بمبار کړی، لګ تر لګه 15 ملکیانې وژلي او 15 نور ټپیان دي. د برکی برک ولسوال انجینر محمد رحیم امین امریکا غږ ته وویل چې بمبار په یاده شوې سیمه کې د یو غره په لمن کې پر دغو کسانو داسې محل شوه چې کشفي الوتکو له هغوی سره وسلې لیدلې وې. ولسوال محمد رحیم امین وایي چې ناټو پر هغوی د حکومت د وسلوالو مخالفینو ګمان کړی و، خو هغه زیاتوي د آبی جوش د سیمې دغو وژل شوو او ټاپیانو له دې امله له ځان سره وسله لرله چې د هغې ځمکې ساتنه یې پرې کوله چې په دې وروستیو کې پرې قومي لانجه رامنځته شوې.
بمبار وو کې پر دې په نتیجه کې څنګه کسان شهیدان دي او څنګه کسان هم ټپي دي. دا خلک هم ملکی وو، صرف دوی د کوچانو سره څه مشکل او لنګې درلود، دنځې کې په سر دلته ځای دی شوی وو. شاوخوا کې اشتباهاً د تحریک بمبار کړی دی.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې څو ورځې وړاندې د همدې ځمکې پر سر د دوو قومونو ترمنځ جګړه هم شوې وه چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو. حسیب الله ستانکزی زیاته کړه چې په یاده شوې پیښه کې وژل شوي کسان په پل عالم کې د ناټو ځواکونو اډې ته د احتجاج په توګه راوړل شوي وو، خو ناټو پر خپلې سهوې اعتراف کړی او د وژل شوو ټپیانو له کورنیو څخه یې رسمن بخښنه غوښتې ده. د ولایتي شورا رئیس دغه راز ویل پیښه داسې مهال شوې چې په عین وخت کې په یاده شوې سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د ګډو افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات هم روان دي. په همدې حال کې د لوګروالی نیاز محمد امیری له امریکا غږ سره په خبرو کې د یادې شوې پیښې د تایید ترڅنګ له ناټو ځواکونو څخه په عملیاتو کې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب په اړه د پوره توجه غوښتنه وکړه.
علی غولم غوښتنه دا ده چې همیشه د پاره چې دوی کله له موږ سره د عملیاتو په مورد کې مشوره کوي، خبره کوي. اولین هدایات، اولین غوښتنه او اولین سوال هم ترې نه دی چې باید ملکي تلفات په نظر کې ونیسي چې ملکي تلفات رامنځته نه شي. حتی که دشمن هم زیات پیدا کوي، ملکي تلفاتو ته ملکي خلکو ته زیات زیان رسېږي، باید دغه عملیات نه ګډ وکړي.
په لوګر کې د ناټو ځواکونو یاد شوی هوایي برید داسې مهال ترسره شوی چې ویل کېږي د بهرنیو افغان ځواکونو پر عملیاتو د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو هڅه کېږي. د پخوانی جمهور رئیس د پریکړه له مخې افغان ځواکونو له بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه نه شوه کولی او نه هم د شپې له مخې په کلیو او بانډو کې د پوځي او پلټونکو عملیاتو اجازه ورکوله. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
2014 کال مخ په ختمېدو دی او څلور ورځې وروسته به کال نوی شي، 2015 کال به پیل شي. مګر 2014 کال د جمهور رئیس اوباما دپاره په سیاسي لحاظ باندې له ستونزو ډک کال و، اما د جمهوري غوښتونکو د ګوند دپاره یو ښه کال و، ځکه چې جمهوري غوښتونکو د نومبر د میاشتې د کانګرس د منځنۍ دورې انتخابات وګټل او بولیسي جرګې او د مشرانو په جرګې کې اکثریت ترلاسه کړ. دوی به اوس د دوه کلونو دپاره د امریکا د مقننه قوې کنټرول هم ولري او د ولسمشر اوباما د جمهوري ریاست د وروستیو دوه کلونو دپاره د نورو سیاسي بندشونو او جنجالونو دپاره زمینه ورته مساعدېږي. په دې حقله رپورټ ستاسو پام را اړوم.
جمهوري غوښتونکي به د نومبر د میاشتې د منځنۍ دورې د انتخاباتو د ګټلو وروسته د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د کانګرس کنټرول ترلاسه کړي او ولسمشر اوباما به په خپلو پاتو دوو کلونو کې د یو ستر سیاسي چیلنج سره مخ شي. خو ولسمشر د مخه لا جمهوري غوښتونکو ته سیګنال ورکړي چې که همکاري ورسره ونه کړي نو دوی به خپل د صلاحیتونو په چوکاټ کې یو جانبه اقدام وکړي. یو بیلګه یې د ولسمشر وروستی فرمان دی چې بې اسناده مهاجر یې د امریکا څخه د شړلو نه وژغورل او د کیوبا سره یې د نیمې پیړۍ وروسته ډیپلوماتیکي اړیکې پرانستلې. ولسمشر اوباما د کیوبا سره د اړیکو د پرانستلو په هکله داسې وویل:
After all, these 50 years have shown that isolation has not worked. It's time for a new approach.
تیرو 50 کلونو دا وښودل چې انزوایی تکلار کار نه ورکی، اوس د وخت را رسیدلې دي چې ونوې تکلار غوړه کړو. په داسې حال کې چې په 2015 کال کې به جمهوري غوښتونکو د کانګرس د دواړو برخو کنټرول ترلاسه کړي، د استازو د مجلس مشر جان بینر وایي چې ګوند یې آماده دی چې هیواد ته دا ثابت کړي چې د حکومتداري توان لري. هغه داسې وایي:
Of course, the opportunity to serve the American people is always humbling.
پرته لشکه چې د امریکایانو د خدمت موقع د ویاړ موقع ده، او دا ویاړ هغه وخت لا زیات اهمیت پیدا کوي چې واد د سترو ستونزو سره مخ وي. موږ علاقه مند یو او آماده یو چې کار وکړو. خو د سیاسي چارو کارپو فیلیپ سټاتس وایي چې د ولسمشر اوباما په وروستیو دوو کلونو کې د جمهوري غوښتونکو لخوا د کانګرس کنټرول به د ګوندي اختلافاتو د پاره لاره هواره کړي. هغه داسې وایي:
I also think there's a limited window going into 2015 and then once
اوس چې موږ د 2015 کال پر لوري روان یو، د کار لږ فرصت باقی دی. او کله چې د 2016 کال د جمهوري ریاست د پاره کاندیدان خپل دریزونه معلوم کړي، نو جنجال به لا زیات شي او یو سیاسي جګړه به پیل شي. هیڅوک به د یو بل سره نه جوړیږي او بیا به داسې یو حالت راسي چې ټول به بیا د واشنگتن څخه کرکه پیل کړي. د امریکا د شیکاګو د پانتون څخه د چارو کارپو ویلیام هاویل وایي چې د جمهوري غوښتونکو هلې ځلې چې خپل شهرت سم کړي شاید د دې ګوند لپاره ګټورې وي. په داسې حال کې چې امریکایي رای ورکونکي د 2016 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته سترګې په لار دي، ښاغلی هاویل داسې وایي:
They need to demonstrate their ability to effectively govern. They can't strictly and
so دوی دې ته اړتیا لري چې خپل د حکومتداري وړتیا خلکو ته وښيي. دوی نسی کولای چې د امریکا په سیاست کې یوازې داسې قوه ووسی چې خن جوړ کړي. دوی باید د چارو په ترسره کولو کې هم خپل وړتیا ثابت کړي. دا د ونی ورده چې په 2015 کال کې به تمرکز د امریکا د جمهوري ریاست د سیاست لوري ته سوق سي، چې پکې د هیلری کلینټن د ممکنه کاندیدۍ مسله هم شامل ده. میرمن کلینټن داسې وایي:
So we know we have work to do. We have to knock down barriers, women themselves.
موږ باید موانع له منځه یوسو. ښځې باید په خپله خپل ډاډ غښتلی او پیاوړی کړي چې د خپلو ارمانونو دپاره کار وکړي. خو کلینټن شایي دې ته اړ سي چې ځینې هغه لیبرال ډیموکراتان ځان ته راجلب کړي چې د سناتور الیزابت وارن د اقتصادي پالیسۍ طرفداره وو. د هغې پالیسۍ اکنامیک پاپولیزم نومېده او هدف یې دا و چې د څو بډایو کسانو پر ځای باید په اقتصاد کې عام امریکایان هم ونډه ولري. سناتور وارن داسې وایي:
Wall Street is doing very well. CEOs are bringing in millions more.
د امریکا وال سټریټ یا د اسهامو بازار په ډېر ښه وضعیت کې دی. د دې بازار مشران په میلیونو ډالر ګټي، په داسې حال کې چې عام امریکایان په ټول هیواد کې د مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. موږ باید هڅه وکړو چې حکومت د عامو امریکایانو د پاره کار وکړي. د یادونه وړ ده چې د فلوریدا ایالت پخوانی والی جیب بوش او د دوو پخوانیو جمهور رئیسانو ورور او زوی پر دې غور کوي چې د 2016 کال په انتخاباتو کې د کاندید په توګه ودرېږي. دا ځل تمه کېږي چې زیات شمېر کاندیدان به د جمهوري غوښتونکو د ګوند څخه راغلي سي، چې تر اوسه پورې جیب بوش لومړی کس دی. هغه داسې وایي:
I have no clue if I would be a good candidate. I hope I would be. I think I could serve well.
زه تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې زه به یو ښه کاندید واوسم او کنه، خو هیله لرم چې ښه وبرېشم. زه شاید د ولسمشر په توګه ښه خدمت وکړم، خو که رښتیا رانه وپوښتئ زه په دې هم تر اوسه پورې سم نه پوهېږم. د ویلو وړ ده چې د ښاغلي بوش کاندیدېدل چې د پخواني دوو جمهور رئیسانو ورور او زوی دی، داسې افکار زیږي چې د بوش او کلینټن کورنۍ بیا په 2016 کال کې په سیاست کې سره مخ کیږي، او خلکو ته دا ور په یادوي چې دواړو کورنیو د امریکا په معاصر سیاست کې په تیرو 1.5 کلونو کې 40 کاله پر امریکا باندې حکومت کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
لونو سرا تش پپولا رات کی
د ساعت مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې بارني قواوو په ملکیانو باندې برید کړی دی. 15 کسه په دغه برید کې وژل شوي او یو شمیر نور ټپي شوي دي. بارني قواوو د وژل شوو او زخمي شوو کسانو د کورنیو نه رسمي بخښنه غوښتې ده. افغان سوداګر وایي چې اسلام آباد د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر نه وروسته یو میاشت شو، مګر پاکستانی چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي سوداګرۍ په برخه کې د پروتو ستونزو د حل کولو لپاره خپل وعده نه دی پزې کړی. د پاکستان د استخباراتو مامورین وایي د ډرون په حملو کې چې ګمان کیږي امریکایي الوتکې کړي دي، لږ تر لږه وطن ملیشا وسلوال وژل شوی دي. دغه حمله نن سهار وختي د پاکستان په لری پرتی علاقې د شمالي وزیرستان په سیمه کې د طالبانو او د ازبک وسلوالو په ځایونو باندې شوې دي. د حمله هغه وخت زیات شوې چې پاکستان خپله د تروریزم ضد ستراتیژي په پیښور کې د پاکستانی طالبانو د حمله نه وروسته بدل کړه. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د اوکراین د مامورینو او د روسي پلوه یاغیانو ترمنځ نن غونډه نکېږي. ټاکل شوې وه چې دوی به نن د بلاروس په پایتخت منسک کې غونډه کوي. د بلاروس چارواکو اعلان وکړ چې دا خبرې اترې نه کیږي، مګر دا یې نه دی ویلي چې وجه څه ده او دا هم نه ده څرګنده چې دا خبرې به څه وخت بیرته پیل کیږي. او یو ګروپ چې په سوریه کې د روان بحران څارنه کوي وایي د حکومت په هوایي حملو کې لږ تر لږه 10 ملکی خلک په هغه سیمه کې وژل شوي چې د اسلامي دولت د وسلوالو په کنټرول کې ده. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن شپه د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې ځوانان ولې په رواني ناروغیو اخته کیږي، علل او عوامل څه دي او چاره یې څه ده. د پروګرام قربانو شافیه سردار او قدیر مشرف دي. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.